آرام باشم است.
تاسو ستړي مشي یا ته بجې شوې دا سړي رډو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم احمد شبریم ستاسو قربه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک مستون مشیل نړیوالو غوښتل چې په افغانستان کې د اوربن لپاره هڅې وکړي. د شهرزاد اکبر د دې څرګندولو تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدل شي. نن په کابل کې د افغان سولې پر اجنډا غونډه کیږي. د خور هرات لار چې واورو بنده کړې و پرانستل شوه او د امریکا په نیوشویل شار کې د موټر بم چاودنه شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه شورا به نن د سولې د خبرو د راتلونکي اجنډا په اړه بحث وکړي. افغان چارواکي وایي اوربند به د اجنډا په سر کې راولو. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
سپیدار مانی کی جلسہ لرو دی غونډه کې به مذاکره کوونکي پلاوی خپل راپور ورکړي او سره به تر څنګ په اجنډا باندې بحث وشي. مذاکره کوونکي پلاوی ته به د راتلونکو خبرو په اړه لارښوونه وشي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو مرکچانو د جنوري تر 15 د منولي او غواړي د راتلونکو دور خبرو په اړه سلا مشورې وکړي. دوی د سپتمبر له 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوختو چې په دریو میاشتو کې یوازې د راتلونکو خبرو پر کړنلاره موافقه وکړه. د بشري حقوقو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي چې د افغان فعال فرشتي کوهستاني وژنه ډیره دردونکې ده. د شزو د حقوقو مدافع او مدني فعال پنځشنبه ماښام په کاپیسا کې له خپل ورور شهرام کوهستاني سره په ګډه وسلوالو په برید کې ووشل شوه. شاغلی پښتین بیگا په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې ویلي چې د افغان وطن تکړه او وتلي خلک په نقشه کې شي، خو دوی په د سولې او سوکالۍ راوستلو لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک مسون مشه شهرزاد اکبر د فرشتي کوهستاني د وژنې په خبرګون ویلي چې له افغانانو د مړینو حساب ورکته خو نړیواله ټولنه ولې د رواني وسې د قرارولو لپاره نه لاس په کار کې شي. جمهوری ریاست هم د فرشته کوهستاني د هدفي وژنې د غندلو په پار یو اعلامیه خبره کړې ده. د ولسمشر اشرف غني په حواله بیګا د ارګ ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په ملکي وګړو بریدونه زیات کړي او عامه تاسیساتو ته زیان رسولی. طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د مدني فعالانو هدفي وژنې رد کړي او حکومتي چارواکي تورن کړي چې دغه بریدونه تر شا لاس لري. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاص کړه. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې د غور هرات لوی لار له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل
زر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاص شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر ته غاټه کوي.
کله جزئي د قسمت وجود نه لري.
یو شمیر مسافر او ازادي رډو ته ویلي چې له دوه شپو له شزو او ماشمانو سره د باندې بیان په سیمه کې په سړه هوا کې ایسار دي او کم راسته ونر شي ل لوجیا ويخنه یې به عمرې. د امریکا د تینسی ایالت په مرکز نشوفیل شار کې یو موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړل او څو ودانۍ ته سخت زیان اړولی. پولیسو دغه پیښه قصدي بللې او وایي چې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. پیښه په سیمه ییز وخت د سهار په شاوخوا شپږنیمو بجو شوې، هغه وخت چې په واټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نه وه. د نوشفیل شاروال وویل له دې چې څوک نه وو په پیښه کې ډېر خلک نه دي ژوبل، خو که مازدیګر مهال شوی وای شای بل ډول پیغام یې ورکړی وای. د امریکا په یوه ښار کې د موټر بم چاودنې هغه هم د کرسمس په ورځ د ګڼو خلکو په تیره بیا امریکایانو توند غبرګونونه پارولې دي. د ازبکستان سترې محکمې د اوبو د یوه لوی بند پروژې د بیا رغونې په چارو کې د بېغورۍ له امله د اتو کسانو محاکمه پیل کړه. دوی د بند د خوندیتوب په چارو کې په بیغوري تورن شوې دي. د ازبکستان په ختیځ کې د سردابي بند سجدمی په میاشت کې بجاړ شو. د دې بند ماتې دوله عمله د راوتې سیلاب له لاسه شپږ کسان ووژل شول او د سیمې 10,000 کسان خپل کورونه پریښودل. د سردابې د اوبو بند په 2010 کال کې جوړ شوی و. د آزاد اروپا راډیو ازبک سرویس راپور ورکړی چې د سترې محکمې غونډه د بندو دروازو تر شا وشوه. د ازبکستان د قوانینو له مخې یوازې په محرمو دولتي او د جنسي ځورونو په قضیو کې د پټو دروازو تر شا د محاکمې بهیر مخ ته وړل کیږي. روسای خبر دا چې په لانجو کې ایثار د ارمنستان سر ریاسم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه شولې. سر ریاسم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د وینیم میاشتې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د شبي هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره له دې چې جمعه له صدارته د لرې کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړې، خو ویې ویل چې په 2020 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. نیکول پاشینیان په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، له صدارته یوازې هغه وخت تیریږم چې خلک یې وغواړي. ارمنستان او آذربایجان د نومبر په 10 د روسیې په منځګړیتوب د یوې سختې جګړې درولو سره هوکړه وکړه چې په اساس یې په ناګورنو قرباغ کې درې سیمې آذربایجان ته وسپارل شوې. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د مشه شهرزاد اکبر سرګندونې لروچ په افغانستان کې د اوربن لپاره لنړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. په کابل کې د شمیل را رسیدو سره د غاز او عمل د درې کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه.
کړکه او یا کوم دروازې په دې کې پلاستیکونه لګول په مکمل ډول بندول دغه نه دی پکار.
دا به هم ووري. دا د حشر د نغارې ژغ په کونړ کې پور کې دوه دی.
دا د کاندیش سره چوال کې دوه دا دولت نه دی ستره. د دې ځنبر ډلې ډلې جوټي جوټي په مېش کې به بدیدل او شری کار دې کړو خالي ډوړې بچا ور کول او څه بنور
او په دې خبرونه کې میرمن رخصانه مرشوه د دې پرژن په جرمني کې د افغان سفارت له فرهنګي آتش سره شهیدلې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون په افغانستان کې د ورستوي هدفي وژنو په خبرګون کې ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د هدفي وژنو او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اوربند تلاره پرانیسي. د افغانستان د بشري حقوقو مشر شهرزاد اکبر په داس وخت کې د غوښتنه کړې ده چې په کاپیسا کې د شزو د حقوقو او مدني فعال فرشتې کوهستاني او د هغې دورو شهرام کوهستاني مړي خاورو ته وسپارل شول. سفی الله سنگزی راپور لري.
د وژل شوی فعال فرشته کوهستاني وازنه زوی مصطفی وی د مور وژونکي باید اعدام شي. یو لس کلن مصطفی ورسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شوه د هدیرې په سر کې له ازادي راډیو سره لنډ وغږید.
به خاطر وطن جنگ میکرد، به خاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې د وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسیدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چې اس مامور په شهادت رسولې هغه یې اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنځمبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال فرشته کوهستاني او ورور یې شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستاني په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت یې د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشته او شهرام مړي جمعه خاورو ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یوه فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشتې شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشتې پیل کړې وه نه پرېږدي. خو بیا هم له چارواکو په تېره بیا د کاپیسا له والي، امنیې قمندان او وکیلانو غوړو چې د کاپیسا امنیتی وضعیت جدي پاملرنه وکړي.
په کاپیسا کې پر فرشتي کوستاني لبري دی ورز مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نگزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه سیمه ییز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وضعیت په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټویټري بیان کې ویلي فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول، اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیرر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمې او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې ټینګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابیږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغې یو ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي بم ایښودنې او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني، د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح‌الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیته اوږې سپکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یوه ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قمندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په پکتیا کې د افغان بیلابیلو امنیتي ادارو اړوند افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د یونیفورم په کارولو کې بې نظمۍ او ګډوډي خلک اندېښمن کړي دي. د پکتیا اوسیدونکو له امنیتي مسؤلانو غواړي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د غزنی لاین په سر روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال مې مخې ته راغلل. ظاهراً داسې برېښېده چې دوی به د یوې نامسؤولې وسلوالې ډلې غړي وي، خو له خبرو یې راته جوته شوه چې سیمه ییز پولیس دي. پتلونونه یې د افغان ملي اردو، د یوه سرتېري جمپر، د ملي پوځ او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د دریشۍ په څېر وو. پر دې سربېره دواړو لکه طالبان تورپټ کې تړلي وو. داسې ښکارېده چې دوی به ښار ته د څه اخیستلو پسې راغلي وي. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې د ګردیز له ښاره د باندې په زیاترو پوستو او چیک پوینټونو کې افغان سرتېري د خپل ارګان د ځنګړي یونیفورم خلاف د نورو قطاعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسیدونکی اسدالله وایي د افغان سرتېرو په لیکو کې د نظامي لباسونو ګډوډیو دوی ته هم ستونزې جوړې کړې او ډېر کله نه پوهېږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي او څه ډول چلند وکړي.
خو دغه سره بلد د پولیس د چک پاینټ سره داسې کې مشکل نشته، نو کله چې دوی مونږ دوی د خاص د شیل دلی ده دې وخت کې مونږ یو نصف بریک نیولی ده چې نوي کسان راغلي دي خو څه مسله ده. نو مونږ ورته ولاړو چې کله ورته ولاړو یو هغه پولیس ده نه شو کولای چې د دې لباس د اغوستلو وه چې دوی تکفیق کړو چې دوی څوک دي او د کوم ارګان والا دي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی احسان صدتوایی ګډوډ نظامی لباس کا لایوی خو خلکو ته ستونزې جوړوي، لبل خو په ټولو افغان ځواکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمه ایز پولیس پیسې وخولی د لوی موټرو څخه په لوی لارو کې، کچېرې کې سیمه ایز پولیس د دوی په دریشۍ کې دا رقم پیسې اخلي په دې سختو حالاتو کې به زموږ په نورو زړور امنیتي ځواکونو باندې د دوی باور رقم کې چې دا بیا یو لوی سرخوږی جوړ کړي.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر ارګان لپاره د واحد یونیفورم د رامنځته کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملي کېدو په اړه یې ټولو مسؤلینو ته جدي لارښوونې شوي دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوي دي او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندی پاتونوال ولسی خلق دی همغه ولسی دی باس با پتنکوی او ملی پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې ده.
په پکتیا کې د افغان سرتیرو په ځنګړې ډول د پولیسو پر ناسم نظامي لباس په داسې مهال نیوکې کېږي چې د دوشنبه په ورځ د ولایت امنیه قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نامسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2019 په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې په غزنی کې یو وخت پوسټین ګنډلو صنعت ډیر دود وو، خو اوس په ورکېدو دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو دمګړې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
په ورستیو کلونو کې د هندوکش د واورو د ویلې کېدو په اړه د اقلیمي چارو د متخصصانو اندېښنې زیاتې شوې دي، خو دغو اندېښنو ته له دې کبله ډېر پام نه دی اوښتی چې کرونا وبه د خلکو ذهنونه مصروف کړي دي. هر څه موده وروسته د دې سترې اقلیمي ستونزې په اړه یوه لیکنه خپرې شي. پرون د ترد ورد په نوم خپرونې په یوه لیکنه کې د ساینس پوهانو له قوله لیکلي چې هیله لري سرحدي شخړې او د کرونا اوبا به د هندوکش او همالیا په سیمه کې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره د هیوادونو په همکارۍ کې د پرمختګ خنډ نه شي. پرونه وایي د سږ کال د اپریل په وروستیو کې ټاکل شوی و چې د هندوکش او همالیا د سیمې د اتو هیوادونو د چاپیریال ساتنې وزیران د نیپال په مرکز کټمنډو کې غونډه وکوي او د دې سیمې د اقلیمي بدلون د چټکتیا د مخنیوي لپاره پریکړې وکړي، خو د کرونا وایرس د خپرېدو او د چین او هند ترمنځ د سرحدي شخړې له کبله دا غونډه ونه شوه. په پام کې وچې د نیپال، افغانستان، هندوستان، پاکستان، بوتان، چین، میانمار او بنگلاديش وزیران په دې غونډه کې برخه ولري. د دې خبرونې پر اساس د هندوکش شمالي غرونه د لس لویو سندونو سرچینه ده. دا سیمه 200 ډوله حیوانات او 15000 ډول بوټي لري، خو دا ټول له دې کبله له خطر سره مخامخ دي چې اټکل کیږي په راتلونکو څو لسیزو کې به د هندوکش د غرونو واورې ویلې شي. د سولې نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وژنو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د ملالۍ میوند یادونه شوې چې د دسمبر په 10مه ووژل شوه. د سولې د نړیوال سازمان له لیکنې سره سم ملالۍ میوند یوازې یوه اونۍ وروسته له دې ووژل شوه چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی تیرور شو. دا خبرونه بیل دي چې په دې وژنو کې چاته د تور ګوته ونیسي لیکي چې دا نا امنی لدی سره سره دی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري پیل شوې دي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو په د خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو، خو سو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د تونسي ایالت په مرکز نشفل شار کې یو موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته زیان رسولې دي. پولیسو دغه پیښه قصدي بللې ده. پیښه په ځایي وخت سار په شاوخوا شپږ بجو شوې ده. سفی الله سنکسی د رویټرز اژانس په استناد راپور لري.
په نشفل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکون کې پیښه پیل کړه. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوی وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانۍ اوسیدونکو ته له چاودنې څو دقیقې مخکې پرله پسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربېره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډۍ چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرونکې یاده کړه. د نشویل د خاري پولیسو ویاند جان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل. یو تفریحي موټر همدا سهار په شپږنیمو بجو وچاودېد. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واټ کې تاسیساتو ته د پام وړ زیان رسېدلی. پولیسو د پیخي په لمړنیو شیبو کې د لکتر لګ دریو کسانو د چپی کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه د معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک وو که څنګه. د پیخي لسیمې په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو موټر لمبی خیژي او شاوخوا د څو ودانیو ښیښې ماتې او سخت زیان ورسېدلی. د پیخي لسیمې شاوخوا لس کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې له شدته په ځمکه لوېدلی. کسان ډېر نه دی ژوبل خو موقتاً یې غوږونو کار پرېښی. د نشویل خاروال جان کوپر رسنیو ته وویل خو چې سیمه کې ډیر خلک نه ول.
We'll wait for the investigators in the courts.
موږ به پلټونکو او محکمې ته انتظار باسو خو شکر کوو چې ډیر خلک په سیمه کې نه ول. که چیرته دا د جمعې مازدیګر 15 بجې وای بیا به بل ډول پیغام
وو.
د تنسیا ایالت مرکز نشویل په تیره بیا د ښار دا سیمې چې پکې چاودنه شوې د سیلانیانو له مرکزونو ګڼل کیږي. پیښه د کرسمس یا د عیسویانو د اختر په ورځ شوې او په سوشل میډیا باندې د خلکو په تیره بیا امریکایانو پراخ او توند غبرګونونه پارولې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:18 نبی په ټول افغانستان کې اورې. دا ازادي راډیو د دې صد خبرونې په دوهمه نیمایي کې ان لاتنی مو بجو ورسته د غوړی اچار تفریح پروګرام هم اوریدلی شي. په غزنی کې یو وخت پوسین ګنډلو د یو نسبی پراخ صنعت بڼه درلوده. ویل کېږي چې د غزنی پوستینونه یو مهال د افغانستان سربیره ځینو بهرنیو هیوادونو ته هم وړل کېدل. زرګونه کسانو به له دې لارې خپلو کورنیو ته روزي پیدا کوله، خو اوس دغه صنعت له ورکېدو سره مخامخ دی. په دې اړه راپور.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار فرخي څلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوستین جوړولو بوخت دی. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو 30 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. هغه زیاتوي په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین جوړولو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجی عبدالودود وایي په هیواد کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو ترڅنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسنی چینایي او نورو بهرنیو بیکاره شانو ونیو. عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتوی او چپانی په څیر، خو ځینې وخت به د مشتری په خوښه بل ډیزاین هم جوړېدل.
صوبه کې بود حساب می غزنی تقریبا 500 کارخانه پوستین دوزی بود.
په خو په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 پوستین ګنڈل او کارخانه وي چې په هر کارخانه کې تر 1500 یا 1500 پورې کسانو کار کاوه. کای په ټوله کې حساب کړو تر 1000 زیاتو کورنیو له دلارې نفقه تر لاسه کوله، خو وروسته چې نامنی زیاته شوه ورځ په ورځ مخ په ټیټ روان وو. په غزنی کې دوه کاروړان دي د پوستین جوړولو دوه کارخانه وي، هغه هم سقوط شوي او اوس یوازې زپاتیم.
لیکوال او فولکلورست اسدالله در 50 کلن او د غزنی اوسیدونکو دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې وړې کارخانه او هټۍ وي، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د تحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډیر راتلل، ته د موږ څخه فرانسویانو پوستینو نوړل، نورو سیاحینو پوستینو نوړل او دی ډیر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزنی پوستینو نه اغوستې ول او لرغونی عکس او د اورنه استفاده کوله.
اسدالله زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزنی وو. د ګیدړو، شغالانو، لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل هغه هم په غزنی کې زیات وو. د ده په خبره پوستین اغوستل په خپل وخت کې اهمیت درلود، لکه په اوس وخت کې چې چپانه لري. په غزنی کې یوازینی پوستین جوړونکی عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو د غزنی محلي چارواکي وایي تر اوسه نه دي توانیدلي چې له دغه صنعتکارانو سره مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست رئیس حسین علي عارفي وایي دلته نامنی د موسسې هم زړونه ورته ښه کوي.
ما بسیار کوشش کردم که یک موسسه پیدا شنه.
ما ډیر هڅه وکړه چې یوه موسسه پیدا سي، نه یوازې دا بلکې هغه لاسي توکي چې په غزنی کې جوړیږي، هغه که پوستین ګنډل دي یا زرګري ده، له هغوی سره مرسته وکړم. ما دا پیشنهاد وزارت ته هم کړی دی، وزارت هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې مرسته کولو کې نه یې توانېدلي.
په وروستیو لسیزو کې په نوره نړۍ کې د ژویو د حقونو د فعالانو لخوا هغه کمپاین زور اخیستی چې د پوستین جوړونې لپاره د وحشي ژویو د ښکار مخنیوی غواړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېدو شایي په غزنی کې د هغه وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنګ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
حشر هغه دود دی چې وخت پرې ولسونو په ګډه د خیر ښېګڼې ستر کارونه کول، خو اوس د ورکېدو له ګواښ سره په ځینو سیمو کې مخامخ دی. د کونړ سپین ژیري وایي پخوا ډېر لوی سړکونه او کانالونه د ولسي اشترونو په مټ ایستل کېدل، خو اوس ټول خلک د پردیو مرستې ته لاس تر زنې ناست دي. په دې راپور کې به واورئ چې د اشر په دود یو مهال ولسونو څنګه خپلې ستونزې هوارولې.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجی فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره واله ډبا 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 خلک به پیدا شو او داسې ولسه کار چې به و نو موږ په کلي کې تواچي لرو اتواجله بمخه ور کول چې ورا شل نار شل نارنګ لا پاتوا د دې ته شل پاتوا نو اباد را پاتوا داخله را پاتوا چرشی دلته ولې له بند.
حاجی فیض محمد خان وای د نورستان کامدیش ولسوالی چې په خوا کونړ پوري تړلې و سره کې کونړیانو په همداسي اشر جوړ کړی دی.
دا د کامدیش سره چوال کېدو دا دولت نه دشتره کټا با مشران سپینګری ملکا ناسو او د دې جنبر ډل ډل جو پی په مش کې به بدیدل او شری کار دې کړو خالی ډوړه بچا ور کول او چا باندې ور کول کله دې خپل دې کې کو او هغه دغه د کار دې سره چې دا پاشر وته دې دا کانال چې دا پاشر وته دې دا پول او دا سرک چې جوړ شوی دی په دې ډیره کې دا پاشر وته دې.
د مرکز اسدآباد یو بل وسیدونکو ذبیح الله صاحب الحق وای اشر یو ګټور ټولنیز دودو د غریب او بیکسو سره به د کلی خلکو په لو لور د شولو په نال او د کورونو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو، چار دیوالی به جوړوله، د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا به د ګټو نه جوړوله، هغه ګټې به مله پاشر راوړل کېدلې. د کلي ډېر ځوانان به راغون شلو، د کور خاوند به ورته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په دریو یا څلور ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنګونو، کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړي او خلک د نور مرستو ته لاس تر زنې ناستي. د پیج درې وسیدونکو محمد ګل
منګه خپل د مټین یو سرک وو ولا چې منګه غ ډوړې م د کور راوړې دا سنګوري بم د کور وښ ډوړې خړل خبره ده چې هغه سرک ماره دي هو سره کې وینه دا د پیج سره کې وینه ورو کاندې کاندې دا د چغ سره دا وینه کاندې کاندې پر دې وطن خوندونه ملي دي ولا خپل وطن نه د وطن ښکاری.
خلک وای پوخا د حکومت ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکې یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وي، خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس، نو ځکه یو بل سره مرستې او لاس ورکولو روحیه کمزوري شوي او دا شر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو ترڅو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې لپاره مرهم دود دغه په پخو باندې بیرته ودروو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د سرکونو، پلونو، ځنګلونو، ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه، خو نور داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي، چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هواري کړي وي.
د کرکټ خبر به درکړو. په استرالیا کې د کوربه هیواد استرالیا او هند ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. استرالیا بیټنګ پیل کړی دی، 104 منډې کړي دي، 4 لوبغاړي سوځېدلي دي، 2 لوبغاړي بومبرا سوځولي دي او 2 لوبغاړي هم اشوین. بل لوبه په نیوزیلند کې د ټیسټ میچ ده چې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ روانه ده. په دې لوبه کې نیوزیلند بیټنګ پیل کړی دی، 155 منډې یې کړي دي، 3 لوبغاړي یې سوځېدلي دي، 300 لوبغاړي د پاکستان شاهین اخیستي دي، آؤټ کړي دي. یعنی موسم لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه شورا به نن د سولې د خبرو د راتلونکي اجنډا په اړه بحث وکړي. افغان چارواکي وایي اوربند به د اجنډا په سر کې راولي. د بشري حقونو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د افغان فعال فرشتې کوهستاني وژنه ډیره دردونکې ده. د افغانستان د ټول ګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړې ده. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې دغه لویه لار له دوو ورځو د وورو له عمله تړلې و او لسګونه مسافر پکې سار پاتې وو. د امریکا د تونسي ایالت په مرکز نشویل ښار کې یوې موټر بم چاودنې 3 کسان ټپیان کړي او 2 ودانیو ته سخت زیان اړولی. د ازبکستان سترې محکمې د اوبو د یو لوی بند د پروژې د بیا رغونې په چارو کې د بې غورۍ له امله د 2 کسانو محاکمه پیل کړه. او د ارمنستان سرتریاعظم نیکول پاشینیان ژمنه وکړه چې د راتلونکي میلادي کال په ترڅ کې به وار له مخه انتخاباتو ته پارلماني ټاکنو ته لاره هواره کړي. بیا ژمی شو او یو ځل بیا له غازي بخاریو سره د بې احتیاطۍ له امله په پلازمینه کابل کې څو تنه مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره د دې پیښو د تلفاتو کره شمېره نشته، خو دا وزارت خلک دې ته رابولي چې احتیاط وکړي. څرنګه احتیاط؟ په دې راپور کې به یې واوري.
د ژمی پر رسیدو او د هوا په سړېدو سره خلک هڅه کوي سولې ویلارې د سون توکي پیدا او خپل خونی ګرمې کړي، خو کله کله دا هڅه د یو چا په مرګ پای ته ورسیږي. 45 کلن همایون تیرونی وروسته له هغې عمر چې ګازو یې نفس تنګ کړ. هغه چې د کابل په یوه څنډه کې یوازې په یوه کرایي کور کې اوسېده، د خپلې خونې د ګرمولو لپاره یې ګازي بخاری روښانه کړې وه، خو ګازو یې په خونه کې د اکسیجن ځای ونیو او ومړ. د همایون خپلوان وایي هغه د خوب پر مهال غازي بخاری روښانه کړې وه، خو خپله خوب وړی او بیا د تل لپاره پر دې نړۍ بیدار نه شو. د همایون بیروح جسد سهار مهال پولیسو د هغه له کوره راوویست. عبدالصبور میرزایی د همایون له نږدې خپلوانو د هغه د مړینې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې د غاز روښانه پرې خود په دې باندې چای کې خود، بیا په مرحوم باندې خوب راغی. همدا سبب و کې د غاز په ټول اوتاق کې خپره شو او د مرګ سبب شو.
روغتیا پالان بیا له غازي بخاریو د ګټې پر مهال د خلکو کمه پاملرنه د دې دلیل بولی چې دا ډول پیښې رامنځته شي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون ډاکټر محمد هاشم زازی وایي له غازي بخاریو څخه د ګټې پر مهال باید یو شمېر مهم ټکو ته پام وشي.
او یا کوم دروازې په دې کې پلاستیکونه لګول، په مکمل ډول بندول دغه نه دی پکار. یعنی د هوا د اوتاق هوا باید د اکسیجن ورته دننه شي او په اوتاق کې اکسیجن موجود وي.
د دې ټول په خوا کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ژمي پر رسیدو سره د غازنیونی پیښو له کبله د مرجوب له مخ پر پورته کیدونکو شمیرې ته اندېښنه ښایي. د دې وزارت د مسؤلانو له قوله د ژمي پر روان فصل کې د غازو د نیونې له کبله تر اوسه درې لوی پیښې ثبت شوي، او که وضعیت همداسې دوام وکړي ورته پیښې به د ډیرو کسانو ژوند واخلي. د عامې روغتیا وزارت د ویان مرسیال نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل که خلک له غازو د ګټې اخیستو پر مهال پام ونه کړي، لوی فاجعه به جوړه شي.
زموږ هیوادوال په دې برخه کې جدي توجه ونه کړي، ممکن د یو بل ستر ناورین سره مخ شو. ادا چې موږ په لنډ وخت کې د ډیرو پیښو شاهدانو چې زموږ ګډ شمېر هیوادوال له دغه غاز څخه خپل ژوند لاسه ورکړی، نو ممکن که بې غوري وکړي نو له ډېر داسې واقعه سره مخ شو.
د 45 کلن همایون مړینه د ګازو د نیونې له کبله د دې ډول پیښو یوه بېلګه ده. د کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د برېښنا کمی او یا هم نشتون، غربت او یو شمېر نور دلایل د دې سبب شوي چې ډېر کله خلک د سون هغه توکو ته مخه کړي چې له کبله یې هم ځان او هم ټولنې ته زیان رسوي.
د افغانستان مشهور سندرغاړې میرمن رخشانه د 80 کلونو په عمر د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه شوه. میرمن رخشانه د 1955 کال د ثور له 8 منټې وروسته امریکا ته کډواله شوه. دی په پښتو او دری شپږ سوه سندرې ویلې دي. د میرمن رخشانه د ژوند او کار په اړه ملالی بشیر په جرمني کې د افغانستان په سفارت کې له فرهنګي آتشه عالم ګل سحر سره مرکه کړې او په سر کې د میرمن رخشانه د ژوند په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی سحر په ځواب کې وویل
میرمن رخشانه چې اصلونه مې حمیده و د جنرال اشرف خان وزیری لور ده چې پلار یې د افغانستان د ازادي د جګړو له اتلانو څخه و. جنرال و د پکتیکا ولایت د برمن ولسوالۍ اوسیدونکی و. مور یې هم بی بی خدیجه طرزی وه چې هغه هم د افغانستان د معرف له استادانو څخه وه. دی هم مکتب کې زده کړې ورکولې د لومړنیو ښوونځیو د کابل د نجونو په لومړنیو ښوونځیو کې. هغې هم د موسیقي او خیاطۍ په برخه کې زده کړې کړې وې او تدریس یې هم کاوه. مور یې هم لاسرسی درلود په هنري چارو کې و، خپله یارمنزده وه، نو دا په هغې حساب هم تشویق شوه. د میرمن رخشانه لکه څنګه چې وویل اصلي نوم یې حمیده ده او بیا کله چې ریډیو ته راغله او هنر یې پیل کړ، هنري کارونه یې پیل کړل. په هغه وخت کې نوم فروزان و، هنري نوم یې، او بیا دا اوسنی نوم چې رخشانه ده دغه نوم استاد عبدالرؤف بینوا چې هغه وخت د ریډیو رئیس و ورته انتخاب کړی و. میرمن رخشانه د شپږ سوه په شاوخوا کې سندرې ثبت کړې دي او لرلې. البته دغه سندرې دي چې پخوا ثبت شوې دي په ریډیو کې او یو شمېرې په تلویزیونو کې هم شته. په فلمونو کې دوه سندرې فلمونو ته ویلې دي چې ډېرې عالي سندرې دي. دې پروسې ژبه باندې هم سندرې ویلې، کله به چې پخوانی شوروي اتحاد جمهوریتونو ته سفر، هنري سفرونه وو یا فرهنګي سفرونه وو، دا به وه. او دې لشکرې چې برلاسی درلود په روسي ژبه باندې، نو په روسي ژبه هم سندرې لري. دا به د افغانستان په زیاترو فرهنګي سفرونو کې به وه.
سحر صاحب، آیا میرمن رخشانه د خپل کار پر مهال د کوم ستونزو سره هم مخامخ شوې وه؟
داسې ویل کېږي چې داود خان د وخت د اطلاعات او کلتور وزیر رحیم نوین ورسره مخالف و، بیا د هنري کارونو کې به خنډونه جوړول. او هغه وخت نو یوازې دولت و، اطلاعات کلتور وزارت و، او یوازې ریډیو وه چې هنرمندانو به هلته سندرې ویلې، نورې لارې نه ویلې. هغه نه یو څه وخت ګوښه شوې هم ده هغه نه له هنر نه. بیا د ثور له کودتا وروسته لاړه امریکا ته، مهاجره شوه. ډېر وخت هلته وه. بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې افغانستان ته راغله. دا وایي چې ما فکر کاوه چې چا به نه پېژندلم، نو وروستۍ زه وم چې تیارې د کابل په هوایي ډګر کې تیارې کښته شوم او په خاوره باندې پرېوتم. خاورې مې ښکل کړې، د افغانستان خاوره، او څه مې په ټنډه پورې ووهلې. خو چې راپورت مخته راغلم چې خلکو ویللم، خلکو ډېر زیات هرکلی به کوو. ما فکر کاوه چې ما به اوس خلکو یاره کړې یم، خو خلکو ډېر هرکلی به کوو.
میرمن رخشانه شپږ سوه تقریبا سندرې ویلې دي. دغو سندرو یې څومره اهمیت درلود او د هغه مهال پر موسیقي باندې دې څه اغیز درلود؟
میرمن رخشانه خو یو داسې و چې د افغانستان له هغه لومړنیو میرمنو هنرمندانو څخه وه. دوی یعنې هغه تابو شکنی چې ورته وایي میرمن رخشانه او څو تنو نورو افغان میرمنو کړې ده، او میرمن پروین او په هغه وخت کې وي. دی نو هغه او واقعاً ښه سندرې ویلې دي. د دې په سندرو کې واقعاً یو ابتکار شته. په کې د پخوانۍ سندرې یعنې فولکلوریک سندرې په ډېر یو نوي انداز ویلې دي. کلیوالی سندری را جوندی کلی دی هغه سندری چې زموږ په کلیو کې وي مثلا وایي پاس دی تنګی مستې درانې جنکی زالی وړکې بیا کابل ته جنه دا د هغه وخت سندره ده کله چې د غازی محمد نادرخان په وخت کې او یا له هغه وروسته د پکتیا ځوانان حربي ښوونځي و دو ځایونو ته نو بیا به هغه وخت کې سندره جوړه شوې وه کله چې دا ځوانان تلل خلکو پورې یعنی یو تشویش به ول خلکو سره په منطقه کې چې دا ځي کابل ته ځي بیا دغه سندره هغه وخت په هغه کې په پکتیا کې جوړه شوې وه دې دغه سندره د لومړي ځل لپاره راواخیستله او د هېواد په سطحه باندې مشهوره کړه او ډېره ښه یې وویله دغه ډول ډېرې نورې سندرې میرمن رخشانی ویلې دي ثبت کړې دي چې پښتو او دري او واقعا لوړې سندرې وې له بلې خوا میرمن رخشانه باسواده هنرمنده وه د شعر په انتخاب کې نقش ډېر دقت کاوه فلکلوریک سندرې ډېرې په دقت باندې ویلې او د فلمونو لپاره سندرې ویلې دي نو دا واقعا یوه یعنی هغه د سر کتال هنرمندانو څخه وه
میرمن رخشانه افغانستان ته هم راغلې وه او دې ویلي وو چې غواړي په افغانستان کې ځینې سندرې ثبت کړي دا کار یې ولې ونه کړای سو
افغانستان لیدو لپاره راغلې وه په زمونږ کې خپل وطن یې یادېده د افغانستان فرهنګي ادارو د دې قدر یې نه ده کړی دا وایي چې حتی د اوسېدو ځای مې نه درلود نو بیا بېرته څه وخت وه بېرته لاړه خو البته جدي نیت یې درلود چې باید افغانستان ته راشي نوې سندرې او چې پښتو سندرې وې په یوه مرکه کې دغه زمزمه م کړې ثبت کړې نه دي دې هیله لرله دا مایوس هم وه ډېره چې که وکولی سم که ژوند یاري راسره وکړي او وکولی سم افغانستان ته لاړه سم دغه سندرې مې ثبت کړم نو متاسفانه ژوند ورسره یاري ونه کوله او وفات شوه هغه سندرې هم چې واقعا نوې سندرې وې عالي سندرې وې ثبت نه شوې
د جرمنی په سفارت کې د افغانستان فرهنګي اتشه علمګل سحر
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمهیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
وړاندې د کوړیا چار تفری پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دونس پروګرام ته مخ کړو د کال یو موضوع اخلو پر انټرنیټ تخواله او تماسونو د خواله او تماسونو غنې لارې جوړې شوې دي چې یوې ټلګرام نومې شي ټلګرام که څه هم په افغانستان کې ډېر عمومیت نه لري خو په نورو هیوادونو کې چې حکومتونه آزاد خبري نه پلیشتي د خبرونو او فکرونو د شریکولو اسانه وسیله ګڼل کیږي چین او روسیا هم په دې هیوادو کې راځي خو د بلې هر رسنۍ په څیر د ټلګرام په اړه هم د اندېښنه شته چې کرکه پکې خبرې شي په دې اړه د آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له احمد تکل اور
په 2000 شلم کال کې چې له محدودیتونو او ناامنۍ ډکو ټلګرام هغو مستبدو رژیمونو ته چې غوښتل یې دا ټولنیزه شبکه بنده او خاموشه کړي یو روښانه پیغام ورکړ د ټولنیزې شبکې په 2000 شلم کال کې د یو اپ په جوړولو سره د آزادې وینا غږ اوچت کړ چې د استبدادي حکومتونو تر غوګونو پورې ورسید په افغانستان کې د حکومت مخالفین او سیاسي فعالان د آزادو رسنیو لپاره خبرې کوي او عام افغانان هم د ټولنیزو شبکو لپاره کولای شي د حکومت پر اجرااتو انتقادونه وکړي خو د روسیې ایران او چین په څیر هیوادونو کې هغه چې د خپل غږ او چتولو جرأت کوي له ناوړه عواقب سره مخامخ کیږي ټلګرام سکال په بیلاروس کې د اپوزيشن له اعتراضونو نیولې په روسیا او ایران کې پر آزادو رسنیو له محدودیتونو سره سره د آزادو معلوماتو تر خپروي پورې د نړۍ په کچه په ډیرو مسایلو کې مهم رول ولوباوه. ټلګرام په دې هیوادونو کې د دولت په مقابله کې د اپوزیسیون تر ټولو اغیزمنه وسیله وه او هغه مهال یې شهرت نور هم زیات شو چې روسي چارواکي د دې شبکې د بندولو لپاره له دوه کلنو بې ګټې هڅو وروسته له خپلو هلو ځلو لاس په سر شول او حتی جګپورو چارواکو د دې شبکې کارول پیل کړل. په بیلاروس کې د اګست د 9 د انتخاباتو په درشل کې چې د اپوزیسیون بې وسه کاندیدان د دې هیواد د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر ضد درېدلی وو، چارواکو د مخالفینو د ټلګرام اکاونټونو د چلوونکو د ویرولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو داسې وخت هم راغی چې لوکاشنکا د ټلګرام اغیز او زور ومانه او په خپله یې د ټلګرام د دولتي اکاونټ کارول پیل کړل. یوازې اعتراض کوونکي او خپلواکې رسنۍ ټلګرام نه کاروي، بلکې تروریستان، د کرکې خپرونکي او نورې ورانکارې ډلې هم له خوندي ډله ییز چت څخه خلکو ته له سانسور پرته د خپلو پیغامونو د رسولو لپاره کار اخلي. مسکو د تروریزم پر ضد د مبارزې په پلمه له ټلګرام څخه د هغو کسانو د معلوماتو کلي غوښتله چې روسي چارواکو تروریستان بلل. په دې ترڅ کې له هر څه مخکې د ټلګرام د هغې تبصرې د لیکوال په اړه معلوماتو غوښتل چې دوی ویل په 2018 کال کې په سان پیټرزبورګ کې انتحاري برید وکړ. پر ټلګرام له پراخو غوښتنو سره سره اوس هم د تاوتریخوالي، جنایات او ناوړه چلند ښودونکي مطالب خپریږي. یو شمیر چینلونه په نیوزیلند کې پر یو جماعت د برید پوره ویډیو ښایي. په ښوونځیو کې د ډزو د پیښو، په لارو کوڅو کې پر خلکو د ګولیو او چړو د ګزارونو او وهلو ټکولو او نورو ناروا کارونو بشپړې ویډیوګانې هم پر ټلګرام موندل کیږي. د مثال په توګه په یوه ویډیو کې په روسیا کې یو نامتو بدماش د پیسو په بدل کې خپل د ژوند ملګری تر صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې له کوره باسي. د 2000 کال په اوږدو کې پرله پسې دا انتقاد کېده چې ټلګرام د داعش په څیر د ورانکارو ډلو د ناوړه تبلیغاتو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه کوي، خو وروسته یې پر داعش ډلې د څار داسې یو سیستم جوړ کړ چې د تروریستي ډلو د تبلیغاتي مطالبو پر ضد یې هر ورځ وروستي معلومات خپرول. د اروپایي ټولنې پولیسو یوروپول د 2019 کال په پای کې د دې اقدام په ملاتړ غږ اوچت کړ او وی ویل چې ټلګرام د تشدد، جنایت او ناوړه فعالیتونو ځای نه دی.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. چې د اجرایه او اصلي ریاست ترمنځ جنگونه خلاص شول، اوس د حکومت او احزابو جنگ پیل شو. حکومت وایي د هیچا زورم نه را باندې رسیږي او احزاب وایي مونږ به در سره ګورو. داسې خو حکومت ته لری نږدې ائتلافونه هم خرابیږي. مخالفین او حکومت خو په ځای پرېږده. یوه سړی ویل د دې وطن د سیاست د کلاوې سر خطا شوی، پیدا کول یې د بهر قوي دوربینونه غواړي. د خپرونې په پیل کې مو د واړه غله له غټې غله خبره وو.
څومره پیسې وهلی دي؟
صاحب، 9 میلیونه ډالر دي.
دا څه ډول غل دی چې دومره ژرې دومره ډېرې پیسې وهلې؟
ته ودرېږه، زه به در سره وګورم. تا به د ما غوسه او قلم